اندونیزیا کې پات افغان پناه غوښتونکو د چهارشنبه په ورځ د استرالیا د سفارت مخې ته لاریون وکړ. دغو پناه غوښتونکو شعارونه لیکلي ول چې د دوی د پناه غوښتنې غوښتنلیکونو ته باید توجه وسي. د دوی په وینا استرالیا له 2014 کال راهیسې اندونیزیا ته د ورغلو افغان پناه غوښتونکو کیسونه نه دي پروسس کړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت ویلي په متحده ایالاتونو کې د میشتو زرګونو افغان پناه غوښتونکو موقتي خوندي وضعیت یا TPS پروګرام به د روانې می میاشتې په 6مه پای ته ورسوي او لغوه کېدل به یې د جولای له 12مې عملي سي. تر دې اعلان وروسته د ژغورنې نړیوالې کمیټې یا IRC پر دې پریکړه په انتقاد ویلي چې افغانستان ته د لنډمهاله خوندي حالت درلودونکو افغانانو استول به ویجاړونکي پایلې ولري. د افغان ایواک په نوم امریکا ته د کډه شویو افغانانو د ملاتړ د یوې ادارې د معلوماتو له مخې اوس مهال شاوخوا 11,000 افغان وګړو په متحده ایالاتونو کې لنډمهاله خوندیتوب ترلاسه کړی دی. د طالبانو د حکومت ستر محکمې اعلان کړی چې په لوګر ولایت کې 50 کسانو ته په عام محضر کې د درو سزا ورکړې ده چې دوی شذې پکې شاملې وي. د لوګر په محمد اغا ولسوالۍ کې د سه شنبه په ورځ د می په 14 نیټه څلورو کسانو ته د دوی په وینا غیر مشروع اړیکو او بدکاری په تور سزا ورکړل سو. د معلوماتو لمخه طالبانو هر کس د سیمایزو چارواکو او اوسیدونکو مخې ته د شل او نه دیرش ترمنځ په درو وهل. همدارس په بدخشان ولایت کې په همدې ورځ یو سړی چې طالبانو ور باندې د بدکاری تور پورې کړی وو په یفتل ولسوالۍ کې د طالبانو د پولیسو د مرکزی دفتر په انګړ کې نه دیرش ځله په درو ووهه. د طالبانو د ستر محکمې د مخکنیو معلوماتو لمخې د 2015 کال پیل راهیسې لږ تر لږه 214 کسان چې 198 نارینه او 44 سړي دي د جسمي سزاو سره مخامخ شوي دي. مخکې د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو د بشري حقونو بنسټونو او مدافعینو له طالبانو غوښتي چې دا ډول سزاوې بندې کړي او د جرایمو د مخنیوي لپاره د یو اصولي او قانوني عدلي او قضایي سیستم له لارې عدالت تامین کړي. د طالبانو حکومت ازبکستان ته 14 لارې مرمر ډبرې ورکړې دي. د ازبکستان رسنیو د سرخوندریا سیمه ییزې ادارې د مطبوعاتي خدماتو د معلوماتو له مخې راپور ورکړی چې د می په 14مه نیټه د ترمز نړیوال سوداګریز مرکز کې د ازبکستان او طالب چارواکو ترمنځ یو غونډه وسوه. د معلوماتو لمخې په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر ځانګړي استازي اسمت الله ارګاشیف، د سرخوندریا سیمې والی الغبیک قسیموف، د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د دفتر مشر ملا عبدالواسع او د بلخ لپاره د طالبانو والی محمد یوسف وفا ګډون کړی وو. په راپور کې راغلی چې ازبکستان د هرات د سپینو مرمرو ډبرو 14 لارې ترلاسه کړې چې په سمرقند کې به د امام بخاري کمپلیکس په جوړولو کې وکاریږي. د قطر دولتي هوایي شرکت قطر ایرویز د چهارشنبه په ورځ د می په 14مه نیټه دغه خلیج عربي هیواد ته د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د سفر پر مهال د امریکا له بوئنګ شرکت سره د جیټ الوتکو د پیرودلو یو تړون لاسلیک کړ. ترامپ وویل چې دا تړون د 200 میلیارد ډالرو په ارزښت دی او 160 جیټ الوتکې پکې شامل دي. ترامپ او د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی په دوحه کې د دې تړون د لاسلیک په مراسمو کې ګډون کړی و او د ویانا ژوبان د چهارشنبه په ورځ د می په 14مه نیټه په ځانګړو مراسمو کې د دوو نویو پانډاو هرکلی وکړ. دا دوه ژوي په 2020 کال کې د چین په مرکزی سیمه کې د حیوانانو په یوه مرکز کې زیږیدلي او لان یون او هی فینګ نومیږي. د ویانا ژوبان خپل دوه نور پانډا په 13 سپتمبر میاشت کې چین ته ستانه کړل. دغو ژویو 24 او 25 کاله عمرونه درلودل. د ویانا د ژوبڼ چارواکو د دوغو نوی پانډاو لپاره د اوسېدو ځای عصري جوړ کړی دی. درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم د لوی مهربانه رب په سپېڅلي نامه سلام الله او نیکی هیلې مېرمنې درنو زده کوونکو هیله ده چې روغ او جوړ اوسي او وخت به مو تر دې مهاله په خیر رسولی وي. درنو زده کوونکو د اووم ټولګي تاریخ مضمون اووم لوسته تاسو ټولو ته شر اخلاص ته یم. په دې هیله چې نن ورځ هم د موضوع د نننۍ لوست او همدارنګه نننۍ صرف تر اخرني شي پورې سره ملتیا وکړي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. موضوع مو نن د ویدي مدنیت په هکله ده چې نن به موږ د ویدي مدنیت اړوند لازم معلومات لاسته راوړو او دغه موضوع ستاسو په کتاب کې اووم لوست اولسمه او اتلسمه پاڼه ده. د تل په سر به هم یادونه کوم چې له ځان سره نوټ واخلي تر څو د مهمو موضوعاتو او د مهمو ټکو یاداشت ستاسو سره پروت وي او هر کله کولی سي ستاسو سره د درس په زده کړه کې مرسته وکړي. د دې تر څنګ په دې هیله چې د تیرې ورځې کورنۍ کار به مو زده کړی وي تر څو نن د ویدي مدنیت په هکله چې کوم موضوعات موږ لرو هغه ټول په مخکېني درس پورې اړه لري. نو که چېرې ستاسو مخکېني درس ته وي نو نن کولی سي په دې موضوع باندې ډېر ژر وپوهېږي. نو راځو خپل د نن ورځې درس پیلوو. درس مو د ویدي مدنیت په هکله دی. موږ او تاسو په تېر درس کې د آریایانو په هکله لازم معلومات لاسته راوړل. آریایان مو وپېژندل. نو نن راځو د آریایانو د مدنیت سره آشنا کېږو چې ویدي مدنیت د آریایانو مدنیت دی چې د آریایانو لخوا یې لومړی ځل ته دغه مدنیت بنسټ ایښودل شوی دی. په مخکېني درس کې موږ د آریایانو د مهاجرت اړوند هم ولوستل. دا مو ویل چې په آریایان په بلخ ښار کې چې کله د آریایانو شمېر زیات شو نو دوی مهاجرت ته اړ شو. ځینې یې لویدیځو برخو ته اروپایي هېوادونو ته ولاړل او ځینې یې همدلته په افغانستان کې پاتې شوه. نو هغه آریایي ډلې چې همدلته په افغانستان کې پاتې شوه دوی د استایي او ویدي مدنیت بنسټ کېښود. چې نن موږ او تاسې د ویدي مدنیت په هکله نن بحث کوو او باندې خبرې کوو. د لرغونی افغانستان لومړنی مدنیت چې و هغه د ویدي مدنیت په نامه یادیږي چې د آریایانو لخوا د دغه مدنیت بنسټ ایښودل شوی دی. د دې مدنیت نوم د ویدي کتابونو څخه اخیستل شوی دی چې دغه ویدي مدنیت کې ډېر مهم معلومات د ویدي مدنیت په هکله راغلي دي. په دغه ویدي کتاب کې چې دغه ویدي کتاب د څلورګونو کتابونو څخه ډېر مشهور کتاب دی او دغه مدنیت تر میلاد 1300 کاله پخوا شروع شوی دی او تر میلاد 1200 کاله دمخه دوام درلود. د ویدي مدنیت په هکله کوم معلومات چې په ویدي کتابونه کې راغلي دي دغه کتابونه سربېره پر دې چې سیاسي اقتصادي او ټولنیز معلومات لري د آریایانو د اخلاق د هغو د عقیدو همدارنګه د هغه زمانه د کلتور رسم رواج په اړه هم مهم معلومات په دغه کتابونه کې شته. دغه کتابونه ډېر مشهوره کتابونه دي. موږ در مخه هم لوستلي وو چې آریایانو ځانګړی ټولنیز نظام درلود او په دې کې شاهي نظام وکمن. شاهي نظام داسې یو نظام دی چې کله یو ټولواک یا هغه کس چې د هغه هیواد یا د هغه ښار وکمن و کله چې هغه وژل کېږي یا هغه مړ کېږي نو د هغه زوی واک ته رسېږي. چې بیا د هغه زوی د مړ کېدو یا وژل کېدو څخه وروسته بیا د هغه لمسی واک ته رسېږي چې دغه شاهي نظام دی او په آریایانو کې شاهي نظام واکمن و. په هغه وخت کې ټولنه په ځانګړي تدبیر سره اداره کېدل. د کورنیو په سر کې به پلار و چې پلار ته په ویدي مدنیت کې دوی پاتې ویل چې د څو کورنۍ څخه یو خیل یا ځای جوړېده چې د هغه په راز کې چې کوم کس و هغه ته به یې کوتره پاتې ویل چې بیا د څو خیلونو یا د څو زیو څخه یوه قبیله جوړېده. بیا هغه کس چې د قبیلې په راس کې موجود هغه ته به ګربه پاتې ویل چې د څو قبیلو د یو ځای کېدو د څو قبیلو رئیس ته به ویس پاتې ویل. همدغه ویس پاتې بیا د یو بل ټولواکي لخوا اداره کېده چې هغه کس ته به راجان ویل یا هغه راجان نومېده. د آریایانو د ټولنیز اوضاع په اړه هم په ویدي کتابونو کې معلومات راغلي دي. د دوی ټولنیز نظم د هغوی ټولنیز ژوند په دې اړه ټول معلومات په همدغه ویدي کتابونو کې راغلي دي. د دوی د ټولنیز ژوند یا د ټولنیز اوضاع یو مثال د ښځو مقام و چې په ویدي مدنیت کې ښځو ته به خاص درناوی کې د هغوی ځانګړی ارزښت او مقام درلود. سره له دې چې د هلک پیدا کېدنه یا د هلک زېږېدنه په هغه ټولنه کې یا په آریایي ډلو کې نیکمرغی کرنل کېده، خو بیا هم ښځو خپل ځانګړی ځای درلود او هغوی ته ځانګړی مقام او ځانګړی درناوی کېده. د دوی په ریګویدا کتاب کې د ډیرو ښځینه اشعارو شعرونه راغلي دي چې یوه ډیره مشهوره شاعره د ګواشا په نامه یادېدل، بله مشهوره شاعره یې لوپا مودرا نومېدل، چې د دغه دواړو ښځینه شاعرانو شعرونه د ریګویدا په لومړنۍ جلد کې ثبت شوي دي، چې دا د دوی مقام یا ارزښت ښکاره کوي چې اریایي ډلو یا هغه اریایي خلک څه ډول خپلو ښځو ته ارزښت ورکاوه، څه ډول یې د هغوی درناوی کېده، چې دا یو مثال و. د دې ترڅنګ په ویدي مدنیت کې ځانګړی اقتصادي نظام هم و. د ویدي مدنیت انساني ډلو یا انسانانو به د خپل ژوند اساسي اړتیاوې د کرهنې له لارې، د چوپانې له لارې به خپل ضرورتونه پوره کول. دوی به ندی شتمنی د څارویو په اندازه باندې، یعنی څارویو د شمیر له مخې په اندازه کېده. هر کس چې به زیات، مثلا زیات پسونه، زیات وزې یا زیات غوایان درلوده، هغه کس به په هغو کې ډېر شتمن و. د دوی ترڅنګ به دوی په سوداګري باندې هم بوخت و، چې د دوی د تبادلې واحد هغه مال غواګانې وې، چې هغه ته به یې پیسې ویل، چې د زموږ او ستاسو د نن ورځې پولي واحد چې پیسې نومېږي، ریښه یې د همدغه اریایي دورې د ویدي اثر پیسو ته رسېږي. په ویدي مدنیت کې یا د ویدي مدنیت پر مهال به خلکو ټوکران ډېر اوبدل، د څارویو د وړۍ څخه به یې رنګارنګ کالي جوړول، اوسپنیز وسایل به یې جوړول، د اوسپنیز څخه به یې پر ظریفو زینتي وسایلو، د دې سربېره به یې د تولیدي چارو لپاره ډېر کلک وسایل یا سامانات هم جوړول. د رنګارنګ خاورینو لرګینو لوښو جوړول هم هغه مهال ډېر رواج و. د شولو د پاره به ځانګړی لوښي درلوده، او د ویدي مدنیت پر مهال به کلالانو، پشګرانو، نجارانو هم یا ټول کسبګرانو په دغه وخت کې په ډېر قدر او حرمت سره ژوند کاوه. د دې ترڅنګ په ویدي عصر کې انسانانو په مختلفو خدایانو باندې عقیده درلوده، یعنې د یو مشخص خدای نه درلود، په ډېرو خدایانو باندې د دوی باور او عقیده وه، چې د هغه څخه یو هم اوشاس و. اوشاس د خلکو په باور هغه یوه ښځه وه، چې هغه ته بیا د سهار خدای یا د سپیددم نوم ورکړی و. سره له دې چې دوی په ډېرو خدایانو باندې باور درلود، مګر بیا هم په یوه خدای باندې، بیا هم په خدای باندې خاص عقیده درلوده، یا دوی عقیده چې وه هغه د دوی پر خدایانو باندې ډېره ټینګه وه. زموږ د ویدي مدنیت په حقله کوم درس چې و هغه پر همدې ځای پای ته رسېږي. موږ او تاسې د ویدي مدنیت په حقله لازم معلومات لاسته راوړل. ویدي مدنیت مو وپېژندئ چې د افغانستان لومړنی مدنیت دی. په دغه مدنیت کې خلکو ټولنیز اقتصادي نظام درلود. دغه مدنیت تر 1300 کاله پخوا تر میلاده شروع شوی و، بیا تر میلاده 1200 کاله د مخه دوام درلود. د دې ترڅنګ په اریایانو د دغه مدنیت بنسټ ایښودلې و. په اریایانو کې شاهي نظام واکمن و، ټولنه به په ځانګړي تدبیر سره اداره کېدل. د دې د هغه ځینې لغاتونه یا ځینې نومونه چې دوی مثلا کورنۍ تور کړي و، قبیلو یا هغه کس یا خیلونه یزي ته ور کړی و، د هغه په حق له موږ هم معلومات لاسته راوړه. دا مو ویل چې د کورنۍ په سر کې به پلار موجود و، چې دوی به پلار ته پاتې ویل، چې د څو کورنیو یا څخه یو خیل یا زی جوړېده، چې د هغه په راس کې، د هغه په سر کې چې کوم کس و، هغه ته به یې کوترا پاتې ویل. د څو خیلونو یا د څو زیو څخه یو قبیله جوړېده، چې هغه ته به یې ګرامه پاتې ویل. هغه کس چې د قبیلې په راس کې و، هغه به ګرامه پاتې نومېده. د څو قبیلو رئیس ته به یې ویس پاتې ویل، چې دغه ویس پاتې بیا د یو بل ټولواکۍ لخوا چې هغه راجا نومېده، د هغه په واسطه اداره کېده. بیا مو د دوی د ټولنیز اوضاع اړوند وویل، چې د دوی ټولنیز ژوند ډېر ښه و، چې د هغو یو مثال د ښځو مقام و، چې په هغه ټولنه کې یا پاریایي خلکو کې و، ښځو ته خاص ارزښت او درناوی کېده. ښځو د ښځینه شاعرانو شعرونه به د دوی د ریګویدا په کتاب کې په لومړنۍ جلد کې چاپ شوی و. د دوی هغه ډېر مشهوره ښځینه شاعره یوې ګواشا نومېده، بلې هم لوپا مودرا نومېده. دا د دوی هغه ډېرې مشهورې ښځینه شاعرانې وې. په ویدي مدنیت کې د اقتصادي نظام په هکله مو هم ویل، چې اقتصادي نظام یې یا د انسانانو په خپل د ژوند اساسي ضرورتونه د کرهنې او چوپانې له لارې هغه خپل ضرورتونه پوره کول. په دې کې به شتمني د څارویو د شمیر په اندازه ټاکل کېده، یا د هغه د شمیر له مخې په اندازه کېده. مثلا کم کس چې ډېر پسونه درلودل، یا وزې ډېر درلود، یا غواګانې داسې نور یې ډېر درلوده، نو د دوی هغه به ډېر شتمن کس و. یعنې دوی شتمنی د سروي مثلا پسونو وزو غویانو او داسې نورو د شمیر له مخې اندازه کېده. د دوی په سوداګري باندې هم بوخت و، یعنی سوداګري به هم کوه، خو د دوی د تبادلې واحد چې و هغه غواګانې وې، چې هغه ته به دوی پیسې ویل. مثلا دوی چې کوم سره نیول یا کوم سوداګري پرې کول، هغه ته دوی د تبادلې واحد غواګانې وې. د پیسو نوم چې زموږ او ستاسې اوسنی پولي واحد دی، د دې ریشه هم د اریایي دورې د ویدي عصر پیسو ته رسېږي. دوی به ټوکران اوبدل، د سروې د ولو څخه به یې کالي جوړول، اوسپنیز وسایل به یې کارول. دا د دوی هغه اقتصادي نظام و. د دې تر څنګ موږ د هغو د عقیدو اړوند هم معلومات لاسته راوړل، دا چې په ویدي عصر کې انسانانو په مختلفو خدایانو باندې عقیده درلوده. د هغو د جملې څخه یو یې هم اوشاس و، چې اوشاس د خلکو په بارو باندې یوه ښځه وه. هغه ته بیا د سپیده دم یا د سهار خدای نوم ورکړی و. سره له دې چې دوی په مختلفو خدایانو باندې باور درلود، مګر پر یوه خدای باندې یا د دوی عقیده پر خدایانو باندې ډېره ټینګه وه. د دوی د ریګویدا په کتاب کې داسې راغلي وو چې هر ثابت او هر حرکت کوونکی یا هم هر هغه څه چې پر لار ځي او هر هغه څه چې مري، پر دغه ټولو شیانو باندې یوازې یو خدای واکمني لري، چې دا د دوی عقیده یا د دوی باور یا د دوی ایمان پر خدای باندې داسې ثابتېده. نو زموږ او ستاسې درس همدومره و. موږ او تاسې نن د ویدي مدنیت وپېژندې او د ویدي مدنیت اړوند مو معلومات لاسته راوړل. زموږ او ستاسې نن درس پر همدې ځای پای ته رسېږي. تر راتلونکي درس پورې بیا هم تاسې کورنۍ دنده لرئ چې درو پوښتنو ته به ځواب وایاست. او دا چې لومړنی مدنیت په افغانستان کې په کوم نامه یادېږي، د هغه مدنیت نوم به زده کوئ چې کوم مدنیت و، د چا لخوا د هغه بنسټ ایښودل سوی و، یعنی کومو خلکو د هغه بنسټ ایښودلی و، دغه مدنیت د کوم کال څخه شروع سوی و، تر کوم کاله پورې دوام درلود، او د دغه مدنیت اړوند معلومات د کومو کتابونو څخه لاسته راغلي دي. دغه لومړۍ پوښتنې ته به داسې جوابونه ورکوي. دوهمه پوښتنه دا چې ښځو د ویدي مدنیت پر مهال څه ډول مقام درلود، چې دا موږ د اریایانو د ټولنیز اوضاع په برخه کې وویل چې ښځې د ویدي مدنیت پر مهال څه ډول مقام درلود. د دوی ښځینه شاعرانو یادونه مو هم کړې وه. تاسې هغه مکمل معلومات د دې پوښتنې په جواب کې زده کړئ. ورپسې د ویدي وګړو د عقایدو په اړه څه پوهېږي؟ دا چې په ویدي عصر کې انسانانو عقیده څه ډول وه، دوی په کومو خدایانو باندې باور درلود، یا د دوی عقیده څه رقم وه، د دغه اړوند به هم تاسې معلومات پیدا کوئ او د دې پوښتنې ته به جواب ورکوئ. د دې درسو پوښتنو جوابونه همدلته په همدې لوست کې ما څو ځلې تکرار کړي دي. تاسو کولی شئ له دې ځایه ګټه واخلئ، او هم کولی شئ چې خپل کتاب ته ستاسو په کتاب کې اوولسمه او اتلسمه پاڼه اووم لوست دي، کولی شئ له خپل کتاب څخه هم د دغه پوښتنو جوابونه پیدا کړئ او زده یې کړئ. د دغه درو سرو پوښتنو جوابونه زده کول ستاسو سره دا مرسته کوي چې په مکمل درس باندې وپوهیږئ او د مکمل درس په فهم تاسې واخلئ. نو زموږ ستاسې درس پر همدې ځای پای ته رسېږي. تر راتلونکي درس پورې تاسې په مهربانه او لوی رب سپارم ښه وخت ولرئ. شي چاري
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
دلیا مهربانه را په سپیڅلې نامه سلام ونه کې هیلمې ومنې درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ او د ژوند چارې به مو ښه پرمخ ځي. د ستولې ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون و بلسته شرح لاست وایم. هیله ده چې نن ورځ هم د لوست سره خلنې شي بوره سره مل پاتې سي او زموږ استاد سي د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. درنو زده کوونکو، تیر ورځ مو د اروپا حالات وې په منځني او نوي پیړۍ کې. نن ورځو د همغه اروپا په منځني دوره کې هغه کومې مهمه پیښې چې سوي وي د همغه موضوعات اړوند بحث لرو، او پر همدغه موضوعات باندې به لازم معلومات لاسته راوړو. د هغو له جملې څخه یو هم صلیبي جګړې دي، چې زموږ او ستاسې د نن ورځې لومړنی موضوع همدغه صلیبي جګړې دي. راځو صلیبي جګړې پیژنو. دا چې صلیبي جګړې څه ډول جګړې دي، ولې په دغه نامه نومول سوي دي، او ولې دغه جګړې پیښې سوي دي. صلیب د عیسویانو سپېڅلې نښه ده، یا هغه نشه ده چې د عیسویانو لپاره هغه ډېره سپېڅلې ده. د هغوی په باور دغه نشه یا دغه صلیب د حضرت عیسی علیه السلام د شهادت ښکارندوی کوي. نو په همدغه خاطر دوی دغه د صلیب نشه په خپلو کلیساګانو کې ډېر کاروي او هلته یې ساتي. په یولسمه زیږدیزه پیړۍ کې د مسلمانانو او اروپایانو ترمنځ صلیبي جګړې پیښ شوې.
یعنی د یو لسمې زیږدیزې پیړۍ کې د مسلمانانو او اروپایانو ترمنځ ځینې جګړې پیښې شوې چې د هغه جګړو ته دوی د صلیبي جګړې نومولې دي، یا د صلیب نوم یې ورکړی دی، صلیبي جګړې نوم یې ورکړی دی. ځکه په دغه نامه نومول شوي دي، ځکه په دغه جګړه کې د اروپایانو پر کالو باندې د صلیب نه شوې، نو په همدغه خاطر دغه جګړو ته صلیبي جګړې وایي. او راځو دا موضوع ته چې ولې دغه جګړې پیښې شوې دي، په کومو دلایلو پر اساس باندې دغه جګړې واقع شوې دي. اول دا چې د عیسویانو په نظر ختیځ یعنی د شتمنۍ سرچینه، او هغوی داسې فکر کوي چې پر ختیځ باندې د حملو یا د بریدونو په ترڅ کې به دوی ډېر شتمنۍ ترلاسه کړي. یعنی دوی دغه باور درلود که چیرې دوی په ختیځ کې دوی جګړه وکړي یا په ختیځ کې دوی حملې وکړي، نو د دغه حملو په نتیجه کې به دوی شتمنۍ لاسته راوړي. او دوی دا فکر کوي چې ختیځ د شتمنۍ یوه سرچینه ده، دا ختیځه برخه. دوهم دلیل یې دا و چې ایټالوي سوداګر بیا دې ته لیواله و چې په نږدې ختیځ کې د عیسوي دولت تر نظر لاندې دوی سوداګریز مرکزونه رامنځته کړي، او د دغې لارې د لرې ختیځ سره دوی خپله سوداګري اړیکې شروع کړي یا خپله سوداګري ورسره پیل کړي. ورپسې دریم دلیل یې دا و د دغه جګړو چې د اشرافو تر یرغل یا تر حملو لاندې بیا کروندګرو دا فکر کاوه چې که چیرې صلیبي جګړو کې دوی ګډون وکړي او بیرته اروپا ته راوګرځي، نو د دوی ژوند به د دغه جګړو وروسته یا بیرته اروپا ته د جګړې څخه وروسته راستنېدل به د دوی په ګټه تمام سي او د دوی ژوند به بهتره سي. دا د صلیبي جګړو اړوند و. راځو د اروپا د رنسانس دورې ته. دا چې رنسانس څه شی دی او دغه په دغه دوره کې د اروپا حالات څه ډول و؟ خپل رنسانس په لغت کې د فرهنګ او د علومو بیا پیدایش ته ویل کیږي، یعنی فرهنګ او علوم بیا زیږول کیږي، بیا پیدا کیږي، چې همدغه د علومو او فرهنګ په برخه کې کوم بدلونونه چې رامنځته شوي و هغه د 14مې څخه تر 14مې زیږدیزې پیړۍ پورې رامنځته شول. او په اروپا کې دغه د رنسانس دوره چې ده هغه قرار قرار په تدریجي ډول سره ترسره شوې ده. په دې دوره کې پوهانو خلکو ته د لرغوني یونان همدارنګه د روم د فرهنګ تبلیغ کاوه، او د رنسانس څخه مخکې کې د اروپا د خلکو ژوند چې و هغه په روحي مسایلو باندې ولاړ و. یعنی د دوی پام د دوی توجه ډیر روحي مسایلو ته و، مادیات ته به دوی فکر نه کاوه. خو د رنسانس په دوره کې د نړۍ چارو ته نور هم دوی زیر سوال، یعنی دنیوي کارونو یا مادیاتو ته د دوی فکر سو. هنرمندان او نوي او پوهان چې و هغه نوي نظریات وړاندې کړل، همدارنګه د چاپ ماشین اختراع سو، سوداګري او کسبونه پراختیا پیدا کړه، شهري ژوند پیل سو، چې همدغه شهرونه بیا تر ډیره په ساحلي برخو کې پراختیا پیدا کړه، ځکه په دغه ځایونو کې کروندګر او فیوډالان لږ و. د بندري شهرونو پراختیا هم لومړی په ایټالیا کې، بیا وروسته په آلمان کې پیل شو، او د خلکو تعداد چې هغه هم ډیر زیات شو. په دغه رنسانس په دوره کې په یو منځني شهر کې یا په یو متوسطه شهر کې د خلکو شمیر 5000 تنو ته رسېدی، او په لویو شهرونو کې یا سترو شهرونو کې بیا د خلکو شمیر تقریبا 60000 تنو ته رسېده. د شهرونو د جوړېدو او همدغه د شهري ژوند څخه وروسته د پاچاهانو ځواک هم ډیر سو، یعنی شهرونه جوړ سو، شهري ژوند پیل سو، د پاچاهانو ځواک هم ډیر زیات سو. د پاچاهانو د فیوډالانو څخه مالیات اخیستل، او د خپل ځواکمنتوب یا د خپل ځواک لپاره به د هغه څخه ګټه اخیستل. دا د اروپا د رنسانس دوره ورځو په پوهه، ادب او فرهنګ کې بدلونونه چې په دغه پیړۍ کې په پوهه، ادب او فرهنګ کې کوم بدلونونه رامنځته شو. په منځنۍ پیړۍ کې د اروپا خلکو د نوي کارونو ته لږ پام درلود. مخکې هم ویل د دوی ژوند چې و هغه ټول په روحي مسایلو باندې ولاړ و، یعنی دوی به روحي مذهبي مسایلو ته ډیر فکر کاوه، دنیوي کارونه مادیاتو ته به دوی فکر ډیر لږ و. په همدغه منځنۍ پیړۍ کې بیا هم د اروپا خلکو مادیاتو یا دنیوي کارونو ته ډیر لږ پاملرنه درلوده. خو د رنسانس په دوره کې بیا د اروپا خلکو کرار کرار ژوند او نړۍ ته ځیر سو. موږ ویل چې په بیلابیلې څانګو کې پوهان، لیکوالان او هنرمندان راڅرګند سوه، ماشینونه اختراع سوه، همدارنګه نوي نظریات وړاندې سول. د ادبیاتو په برخه کې هم باید دا ووایي چې په دغه دوره کې د ژبې ګرامر او لغات ډیر ارزښت پیدا کړ، یعنی د ژبې په برخه کې، د ادبیاتو په برخه کې هم پرمختګونه پیل سوه. همدارنګه خلک د حقوقو د علم په مقرراتو باندې پوه سول. د رنسانس په دوره کې د کلیسا څخه د باندې ښوونځي هم جوړ شوي. مخکې یوازې هر څه په کلیسا پورې تړلې وه. کلیسا به هغه کارونه کول چې اوس یا په اوسنۍ زمانو کې دولت سرته رسوي، ښوونځیو، مدارس او دا هر څه نه و، یوازې هر څه په کلیسا پورې مربوط وه. زیاتره مسایل چې هغه روحي وه، نو ځکه بیا د رنسانس په دوره کې د کلیسا څخه د باندې ښوونځي هم جوړې سولې او د انسان د بدن په هکله مطالعه پیل سوه، چې دا په د طب او طبابت په برخه کې یو پرمختګ چې رامنځته سو. د هغه پوهانو څخه چې په دغه دوره کې راپورته سول یا دوی نوم ووتل، د دغه پوهانو د هغو له جملې څخه یو تن هم ویلیم هاروي و، چې دی د انسان د بدن د وینې د ګرځېدو یا د وینې د دوران په هکله یې څېړنې وکړې. د نجومو او د جغرافیې په څنګه کې هم د پام وړ پرمختګونه وسول. په دغه برخه کې الماني ګوټ برک د چاپ ماشین، همدارنګه ګلیله هم تلسکوپ اختراع کړه، او د اولسمه پیړۍ په وروستۍ کې بیا د لومړي ځل لپاره د بخار ماشین هم وکارول سو، او داسې یو درنه ټوپکان جوړ سول چې د وشتلو په وخت کې بیا هغه په ځانګړو پایو باندې کېښودل کېدی. دا هغه پرمختګونه و چې په منځني او نوي پیړۍ ته نږدې دغه پرمختګونه رامنځته سول، او هر څه په دغه اروپا کې پرمختګ وکړ. په دې دوره کې ځینې انقلابونه هم په اروپا کې رامنځته سوه. راځو هغه انقلابو ته چې په اروپا کې په دغه منځنۍ او نوې پیړۍ کې رامنځته سوي وه. لومړی د انګلستان صنعتي انقلاب، دا هغه انقلاب و چې په اروپا کې رامنځته سوي وو. د صنعت په برخه کې بدلون، یا په بل عبارت په پرمختللو هیوادونو کې هغه بدلونونه چې د صنعتي ماشینونو د کارولو په ترڅ کې رامنځته سوي دي، هغه ته صنعتي انقلاب ویل کیږي. نو هغه بدلونونه چې هغه د صنعت په برخه کې وو، هغه ته صنعتي انقلاب ویل کیږي. یا هم داسې چې هغه پرمختللو هیوادونو کې چې بدلونونه چې هغه د صنعتي ماشینونو په کارولو سره رامنځته سوي وو، هغه ته صنعتي انقلاب ویل کیږي. چې دغه انقلاب تر 1850 زیږدیز کال پورې لویه برتانیا د نړۍ تر ټولو بډایه او شتمن هیواد کړ. یعنی دغه انقلاب تر 1850 زیږدیز کال پورې برتانیا یې تر ټولو په نړۍ کې تر ټولو شتمن هیواد کړ، د همدغه انقلاب په ترڅ کې. خو په برتانیا کې د صنعتي انقلاب لوی لامل چې وو، هغه د کرنیز انقلاب بریالیتوب وو. یعنی دغه صنعتي انقلاب چې په برتانیا کې رامنځته سوی وو، د دې اصلي لامل یا اصلي دلیل یې دا و چې کرنیز انقلاب دلته بریالیتوب ته ورسېدی، یا هغه بریالی سو، نو ځکه دغه صنعتي انقلاب رامنځته سو. د کرهنې او مالداری په برخه کې دغه کوم بدلون چې رامنځته سوی و، هغه د دې لامل سو چې د خوراکي توکو په تولید کې زیاتوالی راسي، د خلکو ته په ارزانه او پریمانه توګه خوراکي توکي په لاس ورسي. دغه د دې لامل و چې صنعتي انقلاب هم رامنځته سي، او دغه صنعتي انقلاب په نړۍ کې برتانیا تر ټولو بډایه یا تر ټولو شتمن هیواد وګرځوي. د دې ترڅنګ د جیمز وات په واسطه د بخار د ماشین اختراع په دغه انقلاب کې هم ډیر مهم رول لوباوه، او د نساجي صنعت هم د صنعتي انقلاب په لور باندې یو ګام وو. یعنی د جیمز وات په واسطه چې کوم د بخار ماشین رامنځته سوی وو یا اختراع سوی وو، همدارنګه د نساجي صنعت، دا دواړه هغه نور دوه لاملونه وو چې د صنعتي انقلاب د رامنځته کېدو یا د واقع کېدو لامل وګرځېد. بل لوی انقلاب په دغه اروپا کې د فرانسې لوی انقلاب و، چې د فرانسې لوی انقلاب په 1798 زیږدیز کال کې رامنځته سو. د انقلاب څخه مخکې د فرانسې خلکو د خلکو حالات د ځینو طرفونو له لوري د ټولو اروپایانو په پرتله یو څه ښه وو، خو له دې سربېره ظلم او استبداد هم د فرانسې د واکمنۍ د ځانګړنو څخه وو. یعنې که څه هم د دغه انقلاب څخه مخکې د فرانسې د خلکو حالات نسبتا ټول اروپایانو په پرتله شو، خو بیا هم د دې سره سره ځینې ظلمونه، ځینې داسې څه و چې هغه د فرانسې په خلکو باندې کېده. ځینې ظلمونه او استبدادونه شتون درلود چې د فرانسې د واکمنۍ د ځانګړنو څخه وو. یعنې هغه واکمنان چې په فرانسې کې وو، دا د دوی د ځانګړتیاو څخه وو چې یو ډول ظلم او استبداد یې پر خلکو باندې راوستی وو. په دې وخت کې د طبقاتو ترمنځ توپیر هم شتون درلود، اقتصادي حالت هم خراب وو. یعنې د طبقاتو ترمنځ کوم توپیرونه چې و، اقتصادي حالت چې کوم خراب وو، دا ټول دې ته خلک، یو شمېر پوهان دې ته وهڅول چې دوی د ټولنې پر وضعیت باندې نیوکې وکړي. چې د هغه پوهانو د جملې څخه مونتیسکو، همدارنګه ولټر، ژان جاک روسو، دیدرو او ادم سمیت، دا هغه پوهان وو چې دغه حالات، دغه د طبقاتو ترمنځ توپیر، هم د دغه اقتصادي حالت خرابوالی دوی دغه پوهاند ته اړ کړه چې دوی د ټولنې پر وضعیت باندې نیوي کې شروع کړي. د دولتي خزانې کمیدل او اقتصادي ماتې هم د انقلاب درکلو یو لامل و چې شپاړسمې لویې هم په دې باندې ونتوانېدل چې د خلکو اداره وکړي، چې بیا وروسته دوی چې کله خپل انقلاب پیلوي او دغه خلک د حکومت پر ضد باندې راپاڅي، دغه په دغه وخت کې شپاړسم لویې او د هغه مېرمنه هر دې ته مجبوره کېږي چې دوی د فرانسې څخه وتښتي، خو بیا هم خلک د هغو مخنیوی کوي او دغه اجازه نه ورکوي چې دوی د فرانسې څخه وتښتي، چې دغه حالات بیا د فرانسې په فرانسې کې یو لوی انقلاب رامنځته کوي. د هغه دلایل هم همدغه و چې د فرانسې د خلکو ژوند که څه هم شو خو بیا هم ظلم شتون درلود، د طبقاتو ترمنځ توپیر موجود و، اقتصادي حالت خراب و، اقتصادي د دولتي خزانې کمیدل هم یو بل لامل و، اقتصادي مات سره دوی مخامخ شو، خلک ډېر په تنګ راغلل. د دوی ترمنځ به توپیرونه کېدل، لوړه طبقه و کښته طبقه، یعنی هغه کسان چې په لوړه طبقه کې و واکمنان به و شتمني شتمنی به درلوده، دغه خلک به ډیر ښه ژوند درلودي، مګر هغه کسان چې هغوی تر لاس لاندې خلک و، د هغوی اقتصاد کمزوري و، د هغوی ترمنځ یو ډیر ښکاره توپیر و. هغوی به د ظلم او استبداد د ظلم لاندې به دوی ژوند کاوه، مګر واکمن او شتمن کسان به تر ټولو ښه ژوند درلودي. چې دا هر څه د دې لامل سوه چې په ټولنه کې خلک په تنګ راسي، او یو شمېر پوهان چې د هغو د جملې څخه د ځینو نومونه دلته یاد سوه، هماغه کسان دې ته اړ سوه چې دوی د ټولنې پر وضعیت باندې نیوکه وکړي او د خلکو د حکومت پر ضد باندې راوپاڅي او یو انقلاب رامنځته کړي. چې د فرانسې دغه انقلاب د دغه انقلاب اغیز نه یوازې په فرانسې کې بلکې د اروپا په زیاتره هیوادونو کې لیدل کیږي. له همدغه عمله دغه انقلاب ته لوی انقلاب ویل کیږي. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس مو همدومره و. په دې هیله چې تاسو ته پام وړ ګرځېدلی وي، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس چې بیا هم د یوې نوې او په زړه پورې موضوع سره ستاسو درانه حضور ته حاضرېږو، تاسو ټول په مهربانه اولي رب سپارم چې وخت ولرئ. شی چاري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دلوی مهربانه را پس پیچلې نامه سلامونه اونې کې هیلې میومنی درنو زده کوونکو، هیله دا چې روغ او جوړ اوسئ او وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته د نن هم ټولګي تاریخ مضمون اوم لوسته شرح لاست وایم. هیله دا چې نن ورځ هم د لوست اخره نشي بوره سره ملتیا وکئ او د نن ورځې د موضوعاتو څخه ګټه واخلئ. نن مو لومړنی موضوع د امان الله خان د سفرونو په حق لده، لکه څنګه چې موږ تاسو په لوست کې ویل چې امان الله خان د انګریزانو څخه خپلواکي اخلي، د واک ته رسیږي. نو نن ورځ دا چې امان الله خان د خپل واکمنۍ په دوره کې کومو هیوادونو ته څه ډول مسافرتونه کړي وو، د نړۍ اسیایي او اروپایي هیوادونو ته د امان الله خان سفر وکړي، او دغه سفرونه اته میاشتې وخت ونیوي. په دې وخت کې امان الله خان چې و هغه ته دېرش کلن و، پاچا د کندهار او چمن د لارې برطانوي هند ته ولاړې او هلته یې تود هرکلی وسو. امیر امان الله خان مصر ته هم سفر وکړي او د قاهرې شاریانو د هغه د هرکلی وکړ. د مصر سړکونه، علمي او تاریخي ادارې ولیدلې. د مصر څخه بیا وروسته د ایټالیا ته ولاړې او هلته یې د ایټالیا هوا بازانو سره هم خبرې اترې وکړې. امان الله خان بیا په فرانسې کې د لرغونپوهانو او ختیځپوهانو د انجمن سره لیدنه وکړه او یو فرهنګي تړون یې هم لاسلیک کړ. وروسته بیا د المان ته ولاړې. په المان کې بیا د صنایعو خاوندانو د امان الله خان ډېر تود هرکلی وکړ او د هیواد د خپلواکۍ لسمه کلیزه یې هم په المان کې ولمنځله. په المان کې د چکر دی هلته پاتې سو، هلته نو دی شپږ میلیونه مارک د پور په ډول اخلي او هغه بیا د تخنیکی کمپنی د سامان آلاتو په اخیستلو او همدارنګه د جنگی تجهیزاتو په پیرودلو باندې دغه پیسې لګوي. امیر امان الله خان د المان څخه وروسته د انګلستان ته سفر وکړ، چې بیا انګلیسیانو هم د امان الله خان تود هرکلی وکړ. امان الله خان د انګلیسیانو علمي مرکزونه ولیدل او دغه ادارو امان الله خان ته د حقوقو افتخاري ډاکټري علمي لقب ورکړ، چې بیا وروسته دی مسکو ته ځي او هلته هم د هغه هیواد پوځي او صنعتي ښوونځي څخه لیدنه وکړه. او امان الله خان د شوروي اتحاد څخه وروسته بیا ترکیې ته سفر کوي. هلته بیا نوموړی د نوموړي ته د مصطفی کمال اتاترک د خوا د ختیځو ولسونو د خپلواکۍ د مشر لقب ورکوي، چې امان الله خان د ترکیې څخه بیا ځي ایران ته، او نوموړی دا سفر د دواړو هیوادونو د دوستۍ د ټینګېدو لامل ګرځي. دا چې د ایران ته ځي نو د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ دوستۍ نوره هم پسې ټینګېږي. افغانستان ته د راتګ پر مهال باندې امان الله خان دا وویل چې زموږ هیواد ډېرې ارزښتناکې شتمنۍ لري، او هغه څه چې هغه زموږ هیواد نه لري هغه یوازې پوهه ده چې باید هغه هم ترلاسه کړي. چې بیا د امان الله خان د سفرونو د بریاو د جملې څخه د نړۍ د نورو هیوادونو سره د اړیکې ټینګول و دا چې دی دغه هیوادونو ته ځي، نو د ده بریاوې ډېرې بریاوې لاسته راوړي. چې د هغه د بریاو د جملې څخه یو دا دی چې د هیوادونو سره د نورو هیوادونو سره شي اړیکې ټینګوي، د دفاعي مهارتونو د کیفیت لوړوالی هم د بریالیتوبونو څخه و، د دې تر څنګ د نویو وسلو پیرودنه، د صنایعو د پرمختګ، د لارو چارو برابرول، د ټکنالوژي څخه سمه استفاده کول، او امان الله خان د نړیوال اعتبار ډېروالی هم په دې بریالیتوبونو کې یادولی سو. راځو دې ته چې محمد نادر شاه څنګه واک ته ورسېدی. دا امیر امان الله خان د مسافرتونو په حق باندې وپوهېدلو، دا چې کوم ځایونو ته سفرونه کوي، د کومو ځایونو او کومو خلکو څخه لیدنه کوي، وروسته دغه سفرونه د ته کوم بریالیتوبونه ورکوي. اوس راځو محمد نادر شاه وایي چې محمد نادر شاه څه ډول واک ته رسېږي. محمد نادر خان د امان الله خان په وخت کې د سپه سالاري دنده درلوده، چې د افغانستان د خپلواکۍ په جګړه کې هم د سویلي سیمو د ادارې دنده په غاړه درلوده. یعنې کله چې د افغانستان د خپلواکۍ لپاره جګړه کېده د انګریزانو سره، په دې وخت کې د سویلي سیمو اداره چې وه هغه د محمد نادر خان په لاس کې وه، او انګلیسي پوځونو ته یې هم سخته ماته ورکړه. چې د همدې بریا څخه وروسته بیا محمد نادر خان د افغانانو په منځ کې ډېر شهرت پیدا کړ، او د امانی دولت تر نسکرېدو وروسته په هیواد کې ځینې ستونزې پیل شوې. محمد نادر خان چې هغه ښه شهرت درلودې، د امان الله خان په نامه یې خلک د واک ته لاسته راوړلو لپاره په ځان باندې راټول کړل، او پکتیا یې هم د سیاسي او پوځي چارو په مرکز باندې بدله کړه. د بېلابېلو قبیلو او قومونو څخه یې 2000 کسه سره متحد کړل، چې بیا محمد نادر خان په 1990 کال کې د کابل په لور باندې حرکت وکړ، او کابل یې د مخالفینو څخه وژغوره. محمد نادر خان د هماغه وخت د مخورو کسانو د خپلولو سیاست خپل کړ، یعنی د هڅه یې کوله یا د سیاست یې کاروي چې ډېر مخور او مشهور کسان خپل ځان ته راوبلې، یا هغه خپل کې چې د دغو مخورو خلکو د خپلولو څخه یې هدف دا و چې د خپل منځي ګډوډي له منځه وړل، چې یعنی دغه خپل منځي ګډوډي دی د منځه یوسي، چې د نمیاشتو د کړکیچونو او ګډوډي پر مهال باندې په هیواد کې په سیمه ییزو ځواکونو باندې اوښتی و. چې بیا محمد نادر خان د هیواد اداري چارې هم د خپلو اوړونو تر منځ وویشلې، او سردار محمد هاشم خان یې د لومړي وزیر په توګه وټاکه. چې بیا د صدارت پر مهال باندې ځینې تدریجي بدلونونه رامنځته شول، او دغه دورې ځانګړتیاوې د سیاسي واک د ټینګښت په کورنۍ کې. محمد نادر خان د پچاهی په وخت کې څلور کاله و، د هیواد امنیتي حالت مخ په ښه کېدو و، او د مرکزی دولت واک هم په تدریجي توګه پراخه سو. د هیواد په ادارې او دولتي جوړښت کې بیا هڅې وسوې چې امانی ګوند د پلویانو ملاتړ ترلاسه سي، چې د دغه شته حالات څخه دی خوښ نه و، او اصلاحاتو هم دوام پیدا کړي، خو لړۍ یې په پڅه توګه پرمخ تلله. یعنې دغه کارونه ډېر پڅ و چې دغه اصلاحات عملي کول. محمد نادر خان بیا په 1983 کال کې د پوهنې د جشن د لمانځلو پر وخت باندې د نجات د عالي لیسې د یو شاګرد لخوا چې هغه عبدالخالق نومېده دی ووژل سو. چې دا د محمد نادر خان واک ته رسېدل او د ده د واکمنۍ دوره وه. راځو محمد ظاهر شاه پیژنو. چې محمد ظاهر شاه 40 کاله پاچاهي کړې و، دا چې د پاچاهي څرول د محمد نادر شاه د مړینې څخه وروسته د هغه زوی محمد ظاهر چې هغه 19 کاله عمر درلودي، یعنی تر 19 کلونو د عمر ډیر نه و چې د افغانستان د پاچا په توګه باندې اعلان سو، او د پاچاهي په پیل کې د هیواد ټول چاري چې وي هغه د محمد هاشم خان او د دوړو په لاس کې وي. د سردار محمد هاشم خان د صدارت دورې ته راځو. سردار محمد هاشم خان د محمد نادر شاه په پاچاهۍ کې د لومړي وزیر په توګه وټاکل شو او محمد نادر خان د مړینې څخه وروسته بیا هم همدغه دنده درلوده چې دوی د اداري سیستم د نوي کولو په هیله دا هڅه وکړه چې ملکي جوړښت یو ځل بیا اصلاح کړي. او محمد هاشم خان د صدارت په دوره کې د افغانستان معارف ته ډېره پاملرنه وسوه، که څه هم دغه کارونه د څومره والی او څرنګوالي له امله له پلوه د پام وړ نه و، خو بیا هم سره له دې کولای شو چې هغه د دغه خدمتونه ردلې څخه چې د افغانستان د ښوونې د وزارت په چوکاټ کې د طب د حقوقو همدارنګه د ادبیاتو د پوهنځیو او ځینې ښوونځیو د بنسټ ایښودلو ته اشاره وکړو. د شاه محمود صدارت دورې ته راځو چې د دوهمې نړیوالې جګړې څخه وروسته بیا محمد هاشم خان د صدارت دنده شاه محمود ته وسپارله او دی بیا د دیموکراسۍ د پلار په نامه پیژندل کیږي او هغه په کورنۍ چارو کې د ټولنیز، اقتصادي او سیاسي بدلونونو په رامنځته کولو سره په بهرني سیاست کې هم بدلون رامنځته کړ. چې بیا د شاه محمود د صدارت پر مهال باندې د آزادو ټول ټاکنو یعنی د انتخاباتو لاله د انتخاباتو تر سره کېدل، د مطبوعاتو خپلواکي او همدارنګه د شوراګانو او سیاسي ګوندونو د جوړونې لازم سیاسي اقدامات شروع شول په دغه دوره کې. او په 1920 زیږدیز کال کې انتخابات تر سره شوې چې په پایله کې د خلکو له خوا یو شمېر سیاسي څېرې د هیواد پارلمان ته لار پیدا کړل. ورپسې د محمد داود خان د صدارت دوره وه. سردار محمد داود خان په اداري چارو کې د پوهې او د لوړ زده کړو لرونکو کسان وګمارل په خپل اداره کې. په 1955 کال کې چې 1940 لمریز کال سره سمون لري، تر ټولو لوی جرګې وروسته د محافظه کارو کړیو رول کمزوري سو او په دې وخت کې د افغانستان په دغه وخت کې افغانستان د نړۍ د خپلواک هیوادونو په منځ کې ځانګړی ځای ترلاسه کړ. او محمد داود خان د خپل صدارت په وخت کې د ناپلیون هیوادونو ملاتړ وکړ او افغانستان د دغه غورځنګ د بنسټ ایښودونکو د یو غړي په توګه وپیژندل شو. راځو د محمد ډاکټر محمد یوسف د صدارت دورې ته. د هیواد اساسي قانون د تصویب څخه وروسته په 1923 هجری لمریز کال کې د صدارت څوکۍ د کارنو او صنایعو د پخوانی وزیر ډاکټر محمد یوسف ته نوماند کېدو لپاره لاره هواره کړه چې دی ځان نوماند کړي او حکومت د اساسي قانون پر بنسټ باندې د سلطنتي کورنۍ څخه بیل کړای شو او د ټولنیز او سیاسي اړخه هم په هیواد کې ژور بدلونونه رامنځته شول. د اساسي قانون پر بنسټ باندې د بیان د ازادۍ لپاره لاره هواره سو او همدارنګه د سیاسي ګوندونو قانون هم اعلان سو خو عملی نسو. د ډاکټر یوسف د صدارت د خدمتو څخه وروسته حکومتونه یو په بل پسې باندې یو په بل پسې سره رامنځته سول چې هر حکومت بیا جلا پروګرامونه ترسره کول. همدارنګه د محمد هاشم میوندوال، نور احمد اعتمادي، ډاکټر عبدالظاهر او محمد موسی شفیق هم دغه دورو کې د پرمختیایي فرهنګي او ټولنیزې پروژې عملي کړې. د 1950 هجری لمریز کال د چنګاښ په میاشت کې چې هغه د 1923 زیږدیز کال د جولای د میاشتې سره سمون لري، د یوې سپینې کودتا د لارې په هیواد کې شاهي نظام نسکور سو. پر ځای یې په افغانستان کې د سردار محمد داود خان په مشرۍ باندې لومړنی جمهوري حکومت جوړ شو، یعنی په 1950 کال کې شاهي نظام د منځه ولاړې د یوې سپینې کودتا نه راځي. دغه شاهي نظام چې مثلا په دې کې داسې قانون و، شاهي نظام داسې و چې کله پلار پاچا و د هغه د مړینې څخه وروسته د زوی واک ته رسېدي او د ده زوی د مړینې څخه وروسته بیا د هغه زوی پسې واک ته رسېدي، چې دا یو شاهي نظام و. نو په دغه کال کې دغه شاهي نظام زموږ په هیواد کې نسکور سو او د هغه پر ځای په افغانستان کې لومړنی جمهوري حکومت د سردار محمد داود خان په مشرۍ رامنځته سو. نو درنو زده کوونکو، زموږ د نن ورځې درس هم دومره و. په دې هیله چې تاسو د پام وړ ګرځېدلي وي، موږ د مختلفو واکمنانو په حکله معلومات لاسته راوړل. په پای کې مهم معلومات هم د جمهوري نظام د رامنځته کېدلو او د شاهي نظام د نسکورېدو اړوند لاسته راوړل. موږ د امان الله خان د سفرونو په حکله وویل چې امان الله خان کوم ځای ته سفرونه کوي او د دغه سفرونه په پایله کې کوم بریالیتوبونه راسته راوړي، دغه سفرونه کوم هیوادونو ته وه، په څه ډول سره وه، او د هغه په هغه هر هیواد کې د کوم ځایونو او د کومو خلکو سره لیدنې وکړې، په پای کې کومې لاسته راوړنې یا کومې بریاوې د درلودې، پر دې موضوعاتو باندې وغږېدلو. د دې ترڅنګ د محمد ظاهر شاه د 40 کلنې واکمنۍ په هکله موږ معلومات لاسته راوړل، د چې محمد ظاهر شاه څه ډول 40 کاله واکمنۍ کوي، او د دې ترڅنګ ظاهر شاه په دوره کې کوم صدارتونه شته، چې د هغه له جملې څخه موږ د ډاکټر یوسف د صدارت په هکله معلومات لاسته راوړل، د سردار محمد داود خان د صدارت په هکله وپوهېدو. د دې ترڅنګ دا مو هم وویل چې په هره د صدارت په هره دوره کې کوم پرمختګونه وسوه، دغه صدارت څه ډول منځته راغلی او وروسته څه ډول پای ته ورسېدی. په دې موضوعاتو باندې موږ وپوهېدو، او دغه موضوعاتو اړوند مو مهم معلومات هم لاسته راوړل، په دې هیله چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلی وي، او په پوره دقت او لیوالتیا سره مو تر اوسه پورې د لوست تر دغه شېبې پورې راسره ملتیا کړې وي. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شې چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله مې ومنې درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ او د صحت جامې بم پتن وي. تاسو ټول ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون اوم لوست شرح لاست وایم. هیله ده چې نن ورځ هم د تل په څیر د لوست راخلنی شي بوره سره ملتیا وکړي او د لوست څخه ګټه واخلي. نن موږ تاسو خپل دریم څپرکی پیلوو، چې په دې څپرکی کې به موږ تاسو د مختلفو تمدنونو او کلتورونو په حق له پوهیږو. لومړی به د تمدن درامیست کېدو په څرنګوالي او ځنګړنو پوهیږو، تر څنګه دا چې ځینې تمدنونه وایي چې دا تمدنونه څه ډول پیدایږي، د هغو تمدنونو سره آشنایي پیدا کوو. مثلا د بین النهرین تمدن، د مصر د تمدن په هکله پوهیږو، تر څنګه د فارس، هند، چین، یونان، روم، د امریکا د تمدنونو اړوند موږ او تاسو په همدغه فصل کې معلومات لاسته راوړو. نو نن مو لومړنی موضوع د تمدن په هکله ده، دا چې تمدن څه ډول پیدایږي او کومې ځانګړنې لري، یا د تمدن د رامنځته کېدو د څرنګوالي په هکله پوهیږو. راځو خپل د لوست پیلو د تمدن د رامنځته کېدو څرنګوالي او تر څنګ یې ځانګړنې. خپل تمدن عربي کلمه ده چې د شاري ژوند معنی لري، او دغه تمدن د رامنځته کېدو د څرنګوالي په هکله دا چې د تمدن څه ډول رامنځته کېږي، په دې هکله د مورخونو او ټولنپوهانو نظریې چې دي هغه مختلف دي. یعنې دغه مورخین او ټولنپوهان د تمدن د رامنځته کېدو په هکله بیلابیل نظریات ورکړي دي. د هغو له جملې څخه د اسلامي نړۍ نامتو مورخ ابن خلدون دی، هغه په دې باور دی چې تمدن د بدوي کلتورونو په بنسټ باندې رامنځته کیږي، او بیرته د همدغه کلتورونو تر بریدونو لاندې دغه تمدن له منځه ځي، او دا لړۍ په دایروي شکل سره دوام پیدا کوي. یعنی د یو بدوي کلتور سره تمدن پیلیږي، او بیرته د همغه بدوي کلتور تر حملو لاندې بیا تمدن له منځه ځي، چې دا دایره یا دغه لړۍ همداسې په دایروي شکل سره پایښت پیدا کوي. انګلیسي مورخ ارنولد تاینبی بیا په دې حکله وایي چې د چیلنجونو او غبرګون نظریه د تمدن د رامنځته کېدو لامل دي. یعنی هغه کوم ننګونې یا کوم چیلنجونه او د هغه په وړاندې غبرګون نظریه، یعنی د هغه چیلنجونو په وړاندې چې کوم نظریه رامنځته کېږي، همدغه د تمدن د رامنځته کېدو لامل کېږي. د ده په باور باندې یو په بل پسې ننګونې یا چیلنجونه او ستونزې انسانان دې ته اړباسي یا انسانان دې ته هڅوي، تر څو دغه هڅې دوی په مدنیت باندې واړوي. په همدې شکل سره تمدن یا مدنیت منځ ته راځي. راځو د لومړنیو تمدنونو ځانګړنو ته. اول شاری اوشتون یا انقلاب، دا چې کومې ځانګړنې لري لومړني تمدنونه، اول دلیل یا اول ځانګړنې هغه انقلاب دی. شاری اوشتون یا انقلاب، د میلاد څخه تقریبا 3000 کاله د مخه انسانان د شهرونو په جوړولو باندې بریالي سول، او د مالداری څخه د زراعت جلاوالی هم په خپل وار سره د شهرونو د رامنځته کېدو لپاره زمینه برابره کړه. یعنی 3000 کاله مخکې تر میلاده انسانان د شهرونو په جوړولو باندې شروع وکړه، او دوی د مالداری څخه زراعت جلا کړي چې دا د شهرونو د رامنځته کېدو لپاره یې زمینه برابره کړه. شهرونه هم د دینی، فرهنګي، ټولنیز، اقتصادي او همدارنګه د سیاسي بدلونونو مرکزونه سول، او د بشریت په تاریخ کې دا پرمختګ د شهري انقلاب په نامه یاد سوی دی. یعنی په تاریخ کې دا چې انسانان شهرونه جوړ کړل، دغه پرمختګ د شهري انقلاب په نامه یادیږي په تاریخ کې. دوهم، سیاسي او نظامي جوړښتونه دي. د شهري ژوند د شروع سره سم حکومتي ادارې هم رامنځته سوې چې هغه ټولنې ته وده ورکړه، او د هغو غوښتنو د هغه ټولنې غوښتنو ته ځواب ووایه. د سیاسي قدرت د ساتلو او د نورو سیمو د نیولو په موخه نظامي ځواکونه رامنځته سول چې دا سیاسي او نظامي جوړښت و. یعنی کله چې شهري ژوند پیل سو، په دې وخت کې حکومتونه رامنځته سول، حکومتي ادارې جوړې سولې چې دا بیا ټولنې ته وده ورکړه. د سیاسي قدرت یا د دغه حکومتي ادارو د ساتنې لپاره بیا نظامي ځواکونه رامنځته سول تر څو دغه سیاسي قدرت وساتي او نورې سیمې هم ونیسي. دریم، د اقتصادي ځواک پر بنسټ باندې نوی ټولنیز جوړښت دی. پاچاهان، لوړپوري روحانیون او همدارنګه سیاسي مشران او پوځیان د واک او د قدرت په سر کې پاتې او د ټولنې د لوړې طبقې خلک سول. یعنی پاچاهان، سیاسي مشران، پوځیان دا د قدرت په سر کې شتون درلودي. یعنی د ټولنې هغه لوړه طبقه وشمیرل سوه. کروندګر، صنعتکاران بیا په دویم پوړ کې یا په دویم طبقه کې راځي. غلامان هم د ټولنې په ټیټه طبقه یا په درېیمه طبقه کې خپل ځای پیدا کوي. څلورم، هم دینی جوړښتونه دي چې په لومړنۍ مدنیتونو کې دینی تشکیلات هم ځانګړي ارزښت درلودي. دا چې په لومړنۍ مدنیتونو کې دین رامنځته سو، دین تشکیل سو، دا هم خپل خاص او ځانګړي ارزښت درلودي. د توحید د لارې څخه د پخوانی ټولنو د یو شمیر خلکو په اوښتو او د هغو د باور او ترقین لپاره دینی جوړښتونه د لارې دغه همدغه دینی جوړښتونه د لارې څخه د شرک او خرافاتو جریان شروع سو چې د ټولنې د بریالیتوب لپاره د ارباب الانواو کاذب رول او اهمیت ته غاړه کېښودل. یعنی د ارباب الانوا هغه کاذب یا درواغجن رول رامنځته سو، او دوی هغه ومانه چې په همدې ډول سره یې د راسته راغلي مدنیت او سیاسي جوړښت لپاره پراختیا هڅه وکړه. راځو د بین النهرین تمدن پیژنو. د تمدنونو په حق لمو وپوهیدلو چې تمدن خپل څه شي دي، ولې رامنځته سوی دي یا څه ډول رامنځته سوی دي، او کومې ځانګړنې درلودې. راځو د بین النهرین تمدن ته. هغه سیمه چې هغه د دوو سیندونو یعنی د دجلې او د فرات تر منځ پرته ده، دغه سیمه ده بین النهرین په نامه یادیږي. او په دغه سیمه کې د نړۍ تر ټولو لرغونی یا تر ټولو پخوانی تمدن رامنځته سوی دی، چې مورخین هم د دغه تمدن د رامنځته کېدو دلیل د دجلې او فرات شیرازه څنډې ګڼي. یعنی د دجلې او فرات هغه سیمې یا څنډې چې دي، هغه د تمدن د رامنځته کېدو لپاره ښه امکانات درلوده. د تاریخ پوهانو په باور باندې د نوح علیه السلام د وخت طوفان هم په همدغه سیمه کې پیښ شوی دی، او د بین النهرین تر ټولو پخوانی ځای چې دی، هغه د تل حسنه په نامه یادیږي، چې 5000 کاله مخکې تر زیږدیزه هغه یو کلی یا یو کلی درلود چې هلته خلک په کرهنه باندې بوخت و. خو د خلکو په ډېرېدو سره دا چې هلته د خلکو شمیر ډیر سو، نو د دې سره سم د 5000 څخه تر 4000 مخکې تر 18 کاله دغه خلک د بین النهرین ته ولېږدول سو، او هلته د یو نوي تمدن بنسټ کې شو، چې هغه تمدن بیا د سومریانو د تمدن په نامه یادیږي. راځو د بین النهرین سیاسي وضعیت ته. دا چې د بین النهرین سیاسي وضعیت څه ډول و، د سومر شاري دولتونه د کاهنانو د خوا چې هغه مشران یې اونسي بلل کېده، په خپلواک توګه سره اداره کېدل. دغه دولتونه او مرکزي واکمني نه درلوده. د سومر د پخواني واکمنانو څخه یو هم ایتین و چې هغه په ټولو سومري دولتونو باندې واک درلودي، او دغه ټول سومري دولتونه د تر ولکې لاندې و. 2400 کاله مخکې تر میلاده اکدی اقوامونه او سومری واکمن چې هغه گیلگمیش نومیدی هغه لمنځ یو ور او واقعیت تر لاسه کوي چې دغه لړۍ لومړنی واکمن بیا سرګون وو چې هغه د فارس څخه د فارس د خلیج څخه د بین النهرین تر شمال پورې خپل قلمرو ته پراختیا ورکړه او د همدغه عمله د بین النهرین په سیاسي تاریخ کې هغه ډیر زیات ارزښت لري او همدارنګه د بین النهرین لومړنی سترواکي ګڼل کیږي یا لومړنی امپراتور ګڼل کیږي. د دغه لړۍ د دوو پیړیو واکمنۍ څخه وروسته یعنی دغه لړۍ دوه پیړۍ واکمنۍ وکړه او دوه پیړۍ د واکمنۍ څخه وروسته بیا د شمال ختیځ د یوه قوم لخوا څخه چې هغه کوتي نومېدی دغه واکمنۍ یا دغه لړۍ د منځه ولاړه. ګوتانیانو بیا یوه پیړۍ واکمنۍ وکړه یعنی کله چې د دوی واکمنۍ پیل سوه دوی تقریبا یوه پیړۍ بیا خپله واکمنۍ ته دوام ورکړي او په پایله کې بیا د سومریانو دخوا دغه امپراتوري یا دغه واکمنۍ له منځه ځي. بیا څه وخت وروسته سومر او اکدي سره یو موټی کیږي سره یو ځای کیږي او د اور واکمنۍ رامنځته کوي چې دغه مهال بیا ایلامیانو د فارس په سویل او لویدیځ کې واکمنۍ درلوده او دوی هم تازه د اور واکمنۍ ته غاړه کې شوده او یو ځل یې بیا خپلواکي ترلاسه کړه. د سومریانو په وړاندې بیا جګړې شروع سوې. ځینې جګړې وسوې چې په 2008 کال کې بیا د هغو دغه واکمنۍ چې وه یا کوم سیاسي ځواک چې و هغه ته یې د پایتکې کېښودې او د همدغه جګړو په ترڅ کې دغه ځواک د منځه ولاړې. د اور د واکمنۍ د منځه تلو څخه وروسته بیا په سویلي بین النهرین کې جګړې شروع سوې. یعنې کله چې د اور واکمنۍ له منځه ولاړه نو په دې وخت کې په سویلي بین النهرین کې یعنی د بین النهرین په سویل برخه کې جګړې شروع سوې چې په پایله کې بیا د بابل لړۍ رامنځته سوه او د دغې واکمنۍ بنسټ کېښودل سو. د دغه هیواد زیاتره برخې هم سره یو ځای سوې سره یو موټی سولې او د بابلیانو په نامه باندې سترواکي رامنځته کړه یا د بابلیانو په نامه باندې امپراتوري رامنځته کړه چې د بابلیانو د لرغوني سترواکي دغه دوره چې ده هغه بیا درې پیړۍ دوام وکړ. یعنی دغه د بابلیانو واکمنۍ درې پیړۍ خپله واکمنۍ ته دوام ورکړه چې د دغې لړۍ یا د دغې امپراتوري نومیالۍ واکمن چې و هغه حمورابي نومېدی چې دی د بین النهرین یووالی ټینګوي او خپل قلمرو ته پراختیا ورکوي د سترواکي بنسټ دی. یعنی خپل د سترواکي خپل د امپراتوري قلمرو پسې زیاتوي مختلفې سیمې زیاتره نورې سیمې تر خپل ولکې لاندې نیسي او خپل د امپراتوري محدود یا محدودیتونه پسې ډېروي او ډېرې سیمې تر خپل امپراتوري ته حدود لاندې راولي. د دې سربېره سوداګري او کرهنې ته هم ډېره پراختیا ورکوي. د دې ترڅنګ چې د بین النهرین یووالی ټینګوي یا په بین النهرین کې یووالی رامنځته کوي د دې ترڅنګ د سوداګرۍ او کرهنې ته هم ډېره پراختیا ورکوي او په دغه برخه کې ډېر کوششونه کوي. د خلکو ترمنځ بیا یو قانون جوړوي چې هغه قانون ته بیا د حمورابي قانون نوم ورکوي او یا دغه قانون د حمورابي قانون په نامه یادیږي چې دغه د حمورابي قانون د ټولو خلکو د ژوند هره برخه تر خپل نظر لاندې نیسي. یعنی د انسانانو یا هغه وخت د خلکو د ژوند هرې برخې ته هغه که د هغو د اوسېدو ژوند وکړه د کروندګري برخه وه که د سوداګري برخه وه که د مسافرتونو برخه وه د هرې برخې لپاره به یې قانون درلودي چې دغه د حمورابي قانون په نامه یادېدی. د حمورابي پلازمینه هم د بابل ښار و چې د پخواني نړۍ د سترو او لویو ښارونو څخه شمېرل کېږي. دغه پلازمینه یا دغه ښار دغه هم د بابل ښار د حمورابي مرکز و. وروسته بیا د حمورابي د مړینې څخه یعنی وروسته لدی چې حمورابي مړ کیږي د ده د مړینې څخه وروسته بیا په بین النهرین کې بلواوي شروع کیږي چې په پایله کې دغه د بابلیانو واکمنۍ له منځه ځي او اشوریان واک ته رسیږي. یعنی وروسته لدی چې حمورابي مړ سو نو د بین النهرین په سیمه کې پاڅونونه پیلیږي او په پایله کې بیا د دغه پاڅونونه یا دغه بلواو په پایله کې د بابلیانو حکومت له منځه ځي او د اشوریانو حکومت پیلیږي چې اشوریان هم یو ډېر جنگی قوم او د اشور په شار کې خپل واکمنۍ درلوده. ورستنی قوم چې هغه د یو پیړۍ څخه زیات په بین النهرین کې واکمنۍ وکړه هغه کلدانیان و. یعنی د اشوریانو څخه وروسته کلدانیان رامنځته سوه چې کلدانیانو اخرنی قوم و چې په بین النهرین کې یوه پیړۍ واکمنۍ وکړه. کلدانیان هم د نوي بابلیانو په نامه یادیږي. یعنی سره له دې چې دغه کلدانیان نومېدل د کلدانیانو ترڅنګ د نوي بابلیانو په نامه هم یادیږي ځکه هغوی خپله پلازمینه د نینوا څخه د بابل شار ته ولېږدوله او دا هڅه یې وکړه چې د بابلیانو تمدن راژوندی کړي. د حمورابي قانون هم عملي کړي خو په دغه کار باندې دوی بریالی نه سوه. نو ځکه دوی د نوي بابلیانو په نامه هم یادېږي، ځکه دوی خپل پلازمینه د بابل شار ته راوستې او تر څنګ یې دوی غوښتي چې د بابلیانو تمدن راژوندی کړي او همدارنګه د حمورابي قانون عملي کړي، مګر په دې کار باندې دوی نه توانېږي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ د نن ورځې درس چې موږ د تمدن د رامنځته کېدو په هکله وپوهېدلو، دا چې د تمدن د رامنځته کېدو په هکله مورخین او ټولنپوهان څه نظر لري، دا چې تمدن څه ډول پیلېږي او څه ډول له منځه ځي. د دې تر څنګ د مصر د تمدن په هکله هم وپوهېدلو، چې د بین النهرین د تمدن په هکله هم وپوهېدلو چې بین النهرین تمدن څه ډول پیلېږي، په کومه سیمه کې دغه تمدن رامنځته کېږي، او د دغه تمدن په هکله مو هم لازم معلومات لاسته راوړل، په دې هیله چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلی وي. نو د نن ورځې درس مو همدومره و. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې نوې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرېږو، تاسې ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چاري.